بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس به ښاغلی رضی درته د یونس د مبارکې سورې 24، 28 او 29 آیتونه تلاوت کړي، چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خداي پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و، او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکې په انصاف فیصله شوې او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم او اوردونکو په مازګرنۍ خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینې او اخلاص اډک ګډې ګډې سلامونه منه. ځانو لکه څنګه چې خبر یاست، نن د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ګران نمسی حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام د شهادت غمجن ورځ د چي په دې مناسبت د نړۍ درستو مسلمانانو په تیربیا تاسو محترم او اوردونکو ته تسلیت وړاندې کوو. په نننۍ خبرونه کې له معمول سره سم لومړی خبرونه اوردل شي، بیا درته یوه سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې د ایران په دفاعي ډاکټرین کې د ډرون او توغندوي پرمختګونو اهمیت تر عنوان لاندې ده. له دې وروسته هم بیا د تلپاتې وږمې پروګرام اوردل شي، او نن په هندارې پروګرام کې چې په جمعتونو کې د چودنو او عالمانو د وژلې تر شا پټو هدفونو په ارتباط ډاکټر وایدی صاحب او ښاغلی فروتن صاحب برخوال دي. له دې وروسته هم بیا ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کیږي چې په همدې سره زموږ دا یو ساعته مازګرنۍ خبرونه هم سرته رسي. parstoday.com/p زموږ د انټرنیټي سایټ درک دی. ول لنډه دمکو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې کو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. وسم پام وکړئ د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د خبرونو لنډیز د ایران څارونکي الوتکه 40 ساعته په پولو کې الوت کوي. خاغلی مرندی وایي چې اروپا د انرژي لا فلج کوونکي کړکېچ سره مخامخ ده. پاکستان لا سیلاب ځپلو سره د نورو مرستو وختنه وکړه، او د سهونست رژیم پخوانی مقام وایي چې اسرائیل په ایران حمله نشي کولی. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران څارونکي الوتکه 40 ساعته په پولو کې الوت کوي. د اسلام ایران د پوز عمومي قماندان د ایران د امنیت په لړ کې د ایران د پوز اقداماتو ته په اشاره سره وویل چې د ایران څارونکي الوتکه په دایمي توګه په پولو کې الوت او څارنه کوي. تورن جنرال سید عبدالرحیم موسوی وویل چې د پوز اقدامات په مځکه، سمندر او هوا کې په دایمي توګه روان دي. د ایران د پوز عمومي قماندان د دې خبرې په کولو سره چې د ایران په ختیځو او لویدیځو پولو کې د ایران ځکنې ځواک پروتې ټینګار وکړ، که وړکوټې شانته غیر قانوني چلند هم ووینو نو ورسره کلک چلند کوو. اروپا د انرژي لا فلج کوونکي کړکېچ سره مخامخ ده. د ویانا په مذاکراتو کې د ایران د خبرو اترو کوونکي ټیم سلاکار خاغلی مرندی دې ته په اشاره سره چې اروپا د انرژي لا فلج کوونکي کړکېچ سره مخامخ ته ټینګار وکړ، ایران د موافقې د مسودې د متن شکونه یا تشه نه مني. د ایران پر ضد د غیر قانوني او ظالمانه بایکاټونو د ختمي د په چورډي سره د ویانا د خبرو اترو په نوي پړاو کې چې د اگست د میاشتې لا څلورمې تر اتمې نیټې پورې تر سره شو، د اروپایي اتحادیې د غږملونکي انریکا مورا لخوا څو وړاندیزونه مطرح شول. د ایران اسلامي جمهوریت د اگست د میاشتې په 15مه نیټه د اروپا د غږملون کې د وړاندیزې متن په حق لچ پکې د ایټمی تړون په بشپړه ډول د اجرا لاسره پیلیده لاره بیان شي وخت په لیکلې ځواب وړاندې کړل او ویل چې که امریکا له حقیقت او نرمخته ډک غبرګون ولري نو موافقه به ترلاسه شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی ښاغلي ناصر قنانی چافی هم د بایکاټونو د ختمولو د احتمالي موافقې د مسودې د متن په هکله د امریکا د ځواب په باره کې د ایران اسلامي جمهوریت د نظرونو د استول کېدا خبر ورکړه او ویل چې استول شوی متن د خبرو اترو د نهایي کېدا په هدف سره رغنده کلچار لرونکی دی. دا په داسې حال کې دی چې د فرانسې ولسمشر ماکرون هم د لویدیځو هیوادونو لخوا د تضمین له ورکولو پرته د ویانا په خبرو کې د موافقې د منلو لپاره د ایران پر ضد عمومي افکارو د دباو د زیاتولو لپاره د لویدیځو هیوادونو د هڅې په دوام کې هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي ورځو کې د اټمي موافقې او د بایکاټونو د ختمېدا په خبرو کې له ایران سره موافقه لاسلیک شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلانټ پاټیل هم د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مسؤول مرستیال اندریکا مورا ته د ایران د ځواب له استولو څو ساعته وروسته د ایران په مځکه کې د توپ د اچولو لپاره په هڅې سره ادعا وکړه چې د تهران ځواب رغنده نه و. پاکستان له سیلاب ځپلو سره د نورو مرستو غوښتنه وکړه. د پاکستان حکومت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په وروستیو سیلابونو کې د دغه هیواد له خلکو سره نورې مرستې هم وکړي. دغه غوښتنه په داسې حال کې شوې ده چې الوتکو د یوه بشردوستانه هوایي پله له لارې دغه هیواد ته بشري مرستې لیږدولې دي. د پاکستان د حکومت د لومړنیو اټکلونو له مخې په دغه هیواد کې بارانونو او سیلابونو $10 میلیارد زیان اړولی دی. ځینې لویدیځ چارواکي او کارپوهان د موسمي غیر معمولي بارانونه او سیلابونه د اقلیم د بدلون له امله اغیزمن بولي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم د ستمبر په 9مه نیټه پاکستان او سیلاب ځپلو سیمو ته سفر وکړي او له پاکستاني چارواکو سره کتنه او خبرې اترې وکړي. دا د اونۍ په پیل کې ملګرو ملتو او پاکستان په ګډه د $180 میلیون مالی مرستې غوښتنه کړې ده. د پاکستان د طبي پیښو د مخنیوي ادارې په خپل تازه راپورټ کې د قربانیانو په شمیر کې د 500 تنو د زیاتوالي خبر ورکړی دی. په پاکستان کې سیلابونو تر اوسه 215 کسان وژلي دي. په همدې حال کې د قربانیانو او د بېځایه شویو د شمیر له زیاتېدو سره پاکستان ته د نړیوالو پام زیات شوی دی. د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف د مرستې پخوانی غوښتنې د نړیوالې ټولنې چټک غبرګون راپارولی دی. په ننګرهار کې یو 40 تنه کوچنیان د شنی ناروغۍ له امله وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره به په ټول ولایت کې د واکسینو کمپاین ترسره کړي. له جلاباده زمونږ خبریال راپورټ راکړی چې د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر امیر محمد آفتاب وایي چې په روان زیږدیز کال کې په ننګرهار ولایت کې له 6500 زیاتې د کوچنیانو د شری ناروغي واقع ثبت شوی دی. نور تفصیل یې د اسیب شنواری پر علیګلی دغه راپورټ کې.
ننګرهار کې 40 تنه کوچنیان د شری ناروغي لامل مل شوی دی. چارواکي وایي د دې ناروغي د مخنیوي لپاره به په ټول ولایت کې د واکسینو کمپاین ترسره کړي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر امیر محمد آفتاب وایي په روان زیږدیز کال کې په ننګرهار ولایت کې تر 6500 زیاتې د کوچنیانو د شری ناروغي واقع ثبت شوی دی. نوموړي چې د دې وژونکو ناروغۍ پر وړاندې د واکسینو د کمپاین پرانیسته کول اول په همدې موده کې 40 تنه کوچنیانو پر دې ناروغۍ تر اخته کېدو وروسته خپل ژوند بایلو دی. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس وویل د واکسینو په دې کمپاین کې چې د دې ولایت په حصاله کې قلجایي چپرهار سلرود او لالپورې ولسوالیو کې ترسره کېږي 2000 په شرایطو برابر کوچنیان واکسین کړل شي.
دغه کمپاین سلرود او لالپورې دغه کمپاین یا په دغه واکسین کې به شاوخوا 2000 ماشومان هغه ماشومان چې عمر د 6 میاشتو پورته او د 9 میاشتو ښکته وي دغه ماشومان به واکسین.
ډاکټر امیر محمد آفتاب وویل د شری ناروغۍ دا کمپاین به 6 ورځې دوام وکړي او په دې دوران کې به د رضاکارو ډلو له لوري کورنیو ته د خپلو ماشومانو او چاپیریال د پاک ساتلو او د غراض د دې ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې هم وروښودل شي. نوموړي وویل تر دې وړاندې په جلال آباد ښار بهسودو او په چیراګا مولسوالیو کې هم د شری ناروغي پر خلاف د واکسینو کمپاین تر سره شوی و. د ننګرهار د امیر روغتیا رئیس په وینا کچه هم چې اوس د شری ناروغي پیښې مخ په کمیدو دي، خو په پام کې ده چې ډېر زر په ټول ننګرهار کې د کوچنیانو د شری ناروغۍ د واکسینو د تطبیق کمپاین ترسره شي. په ننګرهار کې د کوچنیانو د شری ناروغۍ دا کمپاین داسې مهال ترسره کیږي چې په دې ولایت کې خوارځواکي او د نسناسي ناروغۍ هم د دې ولایت د کوچنیانو ژوند ګواښي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې بیکاري او روان اقتصادي ناورین ته په پام سره به د روغتیا له پلوه د افغان کوچنیانو راتلونکي له ګڼو ګواښونو سره مخ شي. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکوو. د پاکستان سیلابونو 460,000 افغان کډوال هم تاواني کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو سترې کمشنرې ویلي چې په پاکستان کې د ورستیو سیلابونو له کبله 460,000 افغان کډوال هم زیانمن شوي دي. دغه کمشنرې له افغان کډوالو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. ویل شوي دي چې دغه کډوال په خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان صوبو کې تاواني شوي دي. پاکستان په ورستیو کې سختو سیلابونو زپل دی. په ورستیو کې افغانستان هم د طبیعي پیښو له کبله سخت ځپل شوی چې طالبان موقته حکومت یې مالی زیانونه 2 میلیارد ډالر اټکل کوي. اسرائیل په ایران حمله نشي کولی. د سیونست رژیم د پوز پخوانی لوی درستیز په دې په اعتراف سره چې ایرانیان ډیر زیر دي او خپل ایټمي حقوق پوره کولی شي، وویل چې تل ابیب تهران پر ضد د پوځي اقدام توان نه لري. شاول موفاج د سیونست رژیم د ټلویزیون لا 12 چینل سره په مرکه کې تهران پر ضد د تل ابیب یو اړخیزه پوځي اقدام باید وباله او ویل شي د ایران پر ضد اسرائیل پوځي اقدام د سیمه ایز جنگ د پیلیدا په معنا دی او اسرائیل په یوازې سر داسې جنگ ته نشي ورداخلېدلې. دا یادولو دا چې ایټمي موافقه ته د ایران او موجودو لورو د ستنېدا له احتمال د سیونست رژیم ویره ډیره زیاته شوې ده او په دې لاره کې له هرې لارې د کاڼو ویشتلو او خرابولو لپاره استفاده کوي. پاکستان د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو ته چمتو دی. دا تسنیم خبری آژانس د خبر لمخې په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې اسلام آباد د طالبانو د لنډمهاله حکومت پر رسمیت پیژندلو په هکله په یو اړخیزه توګه پریکړه نه کوي څرګنده کړه. پاکستان به د نړیوالې ټولنې په غږملتیا او لا ګاونډیو هیوادونو سره په صلاح او مشورې سره د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژني. منصور احمد خان زیاته کړې ده چې طالبانو د موقته حکومت د رسمیت پیژندلو او د افغانستان د پایداره ثبات چابي په دغه هیواد کې دننه ده او د افغانستان واکمنه کابینه ورته باید جدي پام وکړي. په کابل کې د پاکستان سفیر په دې خبرې سره پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي څرګنده کړه چې د ټول شموله حکومت جوړول د زده کړې د حق ورکول د بشري حقوقو درناوی او لا تر هغه سره مبارزه د طالبانو د موقته حکومت ځنې مسؤلیتونه دي او دا ډول غوښتنې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه حسابيږي. بامیان د افغانستان د 15,000 کلن تمدن ژوند شاهد دی. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخواه د بامیان ولایت ته ولاړ او د دغه ولایت له تاریخي سیمو لیدنه هم وکړه. نوموړي دغه سفر په ترڅ کې بامیان د افغانستان د 15,000 کلن تمدن ژوند شاهد وباله. افغان خبری آژانس وایي چې د افغانستان د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزیر د بامیان ولایت د فرنګي میراثونو د مرکز د کار په بشپړېدو ټینګار وکړی. ویل شي دغه مرکز کار باید زر تر زره بشپړ شي تر څو ټول منقول لرغوني آثار پکې وساتل شي. په دې کې ساتل شوي او نندرتون ته ایښودل شوي دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر بامیان په افغانستان کې د بیلابیلو تمدنونو د ژوندیانو او ژوندیو شاهد په توګه یاد کړی او د هغه په ساتنه کې د اسلامي امارت یعنی طالبانو په جدي ملاتړ هم ټینګار وکړ. او رسته خبر ده چې ملګرو ملتو امنیت شورا ویلي چې داعش 13 میاشت 2,500 افغانانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې داعش ترګرې ډلې د بریدونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه هم څرګنده کړې ده. دا د دې مهال خبرونه.
د
تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
د ایران په دفاعي ډاکټرین کې د ډرون او توغندوی پرمختګونو اهمیت د زمونږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د ایران د پوست په چارو کې د ټولو قواو د قماندان سلاحکار وویل چې د ایران وسلوال ځواک د نښتې له ډګره په واقعي درک سره د دفاعي صنعت په اوزا کې خپل زیاتره فعالیتونه د موجودو ټکنالوژیو په پیاوړتیا او د نویو ټکنالوژیو په ترلاسه کولو په تکیه سره پلان کړي دي. اغلی امیر حاتمی په جنگ د تجهیزاتو او انساني ځواک رول ته په اشاره سره زیاته کړه کنن ډرون الوتکې لرو او په دنیا کې په دغه ټکنالوژي کې په مخکخو هیوادونو کې شامل یو او کا دنیا په هشوي دا شی ډرون الوتکه د آذربایجان جمهوریت او اوکران په جنگ کې رول لوبي مونږه ډیر مخکې په دغه موضوع په هشوي یو. د ایران د اسلامي جمهوریت دفاعي ډاکټرین د خلکو په عظیم مقاومت او ځایي وسنو باندې ولاړ دی او ایران پر ضد د صدام رژیم له اتکلن تپلي جنگ رئیس اسلام ایران په ځایي ظرفیتونو او وړتیاو په تکیه سره خپل دفاعي اړتیاوې تامین کړي دي. هغه واصلې چې نن سبا ترې ډیره استفاده کیږي توغندې او ډرون الوتکې دي ځکه چې پیاوړې کارندوالې لري. همداراز د نورو وسلو په نسبت د هغو ارزانوالی یوه بله ګټه ده. رهبری د ستر مقام حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای د ساتندوی ازواک هوا فضا ازواک ته د جنگی ډرون الوتکو د شمیر د زیاتولو ستراتیژیک سپارښتنه د پام سره اسلامی ایران نن په سیمه کې د جنگی ډرون الوتکو ستر درلودونکو شوې ده. د راز راز ډرون الوتکو د جوړولو په زمينه کې د ایران حیرانوونکي پرمختګونو د نړیوالو پام ځان ته جلب کړی دی. د شاهد، مهاجر، کمان، دوویشت، سیمور، غزا او قرار هغه ډرون الوتکې چې د ایران د وسلوال ځواک او دفاعي صنایعو کې د ماهرانو او متخصصانو په لاس جوړې شوې دي. اسلام ایران په دې زمینه کې نور هم ډیر زیات پرمختګونه کړي په دې ډول چې ایرانی ماهرانو د امریکا پرمختللي پوځي ډرون الوتکې راکوزې کړي هم دي. امریکا د سمندري ځواک د جنگ کالج او د موسسې په یو جامع راپور کې به پیلټ الوتکې پر راتلونکي کلونو کې د ایران په وړاندې د امریکا د پوز د هوایي دفاعي اصلي مسله معرفي کړې ده. په حقیقت کې د امریکا د اغیزمنې دفاعي پیچلتیا دا ده چې د ایران یرغلیزې وسلې په ټولو عملیاتي چاپیریالونو کې لکه هوا، سمندري، مځکني او سایبري زمینو کې ډېرې پراخې شوې دي او دا په عراق او افغانستان کې د امریکا د پوز د تیرو جنگونو تجربو په اپوټه دي چې امریکایان په سمندر، هوا او سایبری زمینو کې لجدی ګواخ سره نو مخامخ او عملیاتي تمرکز په مزکنی جنگ وو. اسلامی ایران هم دراز د ډول ډول بالستیک توغندې او په جوړولو سره د خپل دفاعي توان د زیاتولو په لار کې هم اوچت ګامونه پورته کړی دي. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غک.
تلپات خوشبویی. د تهران د پښتو خبرونې خوشو مینوالو د تلپات خوشبوئی ل نننې 22مې برخې سره زفاتمی ستاسو حضور ته حاضر شوې. په دغه لړۍ کې د اسلامي انقلاب د هغه ویناو او سپارښتنو په باب در سره ژغېږم چې په بیلابیلو مناسبتونو یې د مختلفو موضوعګانو په باب وړاندې کړی دي. نن هم د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د حق وینا په باب در سره ژغېږو چې د روژې د مبارک میاشتې په باب پکې سپارښتنې کړې دي. دوی د روژې د مبارک میاشتې یوه مبارکه میاشت بللې ده، او په دغې پاکې او محترمې میاشت کې صالح عمل ترسره کول، له ګناهانو ځان ساتل، او د خدای په درگاه کې توبه کول، بهشت ته واردېده او له جهنمه د لیرې کېده عوامل بللي او فرمایلی دي. د روژې میاشت مبارکه میاشت نومول شوې ده. د دغه میاشتې مبارکه شونه دا ده چې د دوژخ او جهنم له لارې د نجات لاره او فوزون به جنت ده چې د روژې میاشتې په دعا کې لولو. وهذا شهر الهي جهنم او ور او همداراز بهشت او الهي نعمت په همدې دنیا کې موجود دي. هغه څه چې د آخرت انتظار او امید پوره کوي دا هغه شی باطن دی چې دلته دی. و ان جهنم لمحیطه بالکافرین، هم د له جهنم دی او هم دلته نعمتونه په همدغه ژوند کې کافران، ظالمان او غولېدلي او مخالفان ژوند کوي. جنت هم هم دغه شان. دا چې موږ له جهنم جنت ته لاړ شو زموږ په لاس کې ده. دا کار هم دلته پوره کیږي او په عینی باطنی او واقعي بڼه کې نعمتونه لیدل کیږي. موږ دغه سفر ته د بدکرداری له جهنمه، د بددلی له جهنمه، د نیک تفکر او نیک چلند او نیکو کارونو د جنت او بهشت په لور تحقق وربخښلی شو. له دغه جهنمه چې د دغه دنیا مال دی، د نیک کردار بهشته، د نیک فکر کونی بهشته، او د نیک چلند او نیک خوی بهشت په لور بدلولی شو. د دغه حرکت نامه انابه ده، یعنی توبه ده. نو ځکه په دعا کې هم راغلی دی و هذا شهر الانابه و هذا شهر التوبه. په توبه سره، په انابه سره له جهنم عتیق او جنت ته فوزن به ترلاسه شي.
عالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یو مسلمان به څنګه بل مسلمان مړ
کله چې په افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې کیږي.
موږ په سراحت سره باید د مسلمان چې کومه لارې غره روانه کړې ده، د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل
کې. خو پیږی چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا د تهران رادیو قدر منور دن کو زمر سلامونه ونی کی پرزوینه ومنه ایزانو د هنداری په یو بل خبرونه کی مو په خدمت کیو. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، تیر جمعه د افغانستان د هرات په گازرګان جامع جمعات کې په بم چاودنه کې په یو شمیر منځګزارو سربیره د جمعات خطیب مجیب الرحمن انصاری له دیارلسو ساتونکو سره یو ځای او ووژل سو. دغه بم چاودنه چې داعش ډلې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی، د جمعې لمانځه ترسره کېده په یو وخت سوی ده. د ایران د اسلامي جمهوریت په شمول ډېرو هیوادونو او ادارو دغه چاودنه غندلې. د افغانستان مختلفو ټولنو من جمله د شیعه عالمانو ټولنې هم د دې چاودنې غندنه کړې ده. له دغه چاودنې وروسته له یوې خوا په افغانستان کې د امنیت په ټینګولو کې د طالبانو ادعاګانې تر یو حده پورې تر پوښتنې لاندې راغلي او د بلې خوا څخه هم د چاودنې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی. خو له دغه حملې وروسته د افغانستان په مختلفو ټولنو من جمله مذهبي ټولنو او فرقو کې د اختلافات چولو د هڅې یوه تازه لړۍ پیله سوې ده چې په مختلفو طریقو من جمله سوشل میډیا له لارې غواړي دغه چاودنه په یوې خاصې پرګنۍ پورې وتړي او په دې توګه په افغانستان کې فرقه ایزو او قومي نښتو ته لمن وهي. له بلې خوا له یوې مودې راهیسې په افغانستان کې په خاصو عالمانو او شخصیتونو بریدونه کیږي او هغوی له منځه وړل کیږي. داسې انګیړنه کیږي چې که د افغانستان چارواکي په دغه دیسو او ترشای په پټو اهدافو ځان پوه نه کړي او په هر شکل کې د افراطګرۍ د مخنیوي لپاره لاس په کار نسي، دغه سپېره ښکارنده افغانستان بیا تیرو لسیزو ته جار باسي. ایزانو موږ به نن په هندار کې په دې موضوع وغږیږو چې دغه حملاتو شاته کوم عوامل دي او د هغوی اهداف څه دي او د دغو دسیسو په وړاندې د افغانستان ګاونډیانو خلکو او چارواکو ته څه کول پکار دی. په دغه بحث کې زموږ سره ملګرتیا کوي د سیاسي چارو کارپو ډاکټر صاحب علي واحدي او جهادي مشر او شیناند حاجی محمد امین فروتن. دلته یې ولنده شانده مکو او بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. په هندار خبرونه کې مو هرکلی کو خپل بحث له ډاکټر صاحب واحدي څخه په پښتنې سره پیلو. ډاکټر صاحب، تاسو ته معلومه ده چې تیره جمعه د هرات د گازرګا په جامع جومات کې په ترهګر حمله کې د جمعې د خطیب مولانا انصاری په شمول په لسګونو کسان په وینو کې لیت پیتسول. د دغه حملې پړه داعش په غاړه اخیستې ده. د داعش له دې مخکې په افغانستان کې زیاتره د اهلي تشیع مذهبي مرکزونه په نښه کاوه، خو یو موده کیږي چې داعش په افغانستان کې خاص کسان په تیره بې عالمان په نښه کوي. ډاکټر صاحب، ستاسو په خیال د دغه شان بریدونو عامل او اهداف څه کېدای شي؟
موږ ګورو پس له دې چې دغه لوی شیطان امریکا په افغانستان د ماتې سره مخامخ شو او په خورا بې شرمانه ډول د افغانستان څخه وتښتېدل، لاغه نو وروسته موږ ګورو چې دغه ترګیری عملې او پروګرامونه زور اخیستي دي او د دې ترشا په یقیني ډول هم امریکا لاس لري او هم دغه اسرائیل رژیم او صهیونیستي رژیم او همدغه رنګه د عربو هغه مرتجی حکام هم په دغه دسیسو کې لاس لري، ځکه چې دوی غواړي داسې وښیي چې د غربیانو په وتلو سره امنیت امکان نه لري او داسې وښیي چې خلک بې اعتماد شي د اسلامي امارت لخوا، چې دوی یعنی نسي کولای چې امنیت دغه هلته چې د افغانستان په ټول افغانستان کې په خورا پراخه ډول د پخو د دوو لسیزو په کچو کې موږ وګورو الحمدلله امنیت برقرار شوی دی او دا داسې یو بزدلانه عملې چې دوی په خورا پټه سره هغه چاودونکي مواد ځای پر ځای کوي په جماعتونو کې په سړکونو کې په هغه مذهبي محافل کې داخلو یو خورا هنر نه غواړي او په دغه په عامه توګه او په خاصه توګه د دوی هغه ځینې خاینین نیول شوي دي او د دوی هغه خورا خطرناکه پروګرامونه او خنثی شوي دي. نه الحمدلله مونته او د دغه عملي ترشا دا چې داسې وشي چې د طالبانو هغه ناتوانۍ دا بل هدف یې دا دی چې دوی غواړي په افغانستان کې بیا دغه مذهبي اختلافات، قومي اختلافات، منطقوي اختلافات رامن سي پدغه بانو مش ګورو چې مثلا پدغه واستو ونيكي ام په د آل تشیع او ام د آل تسنن په جمعهتون کې په مذهبي ځایونو کې هم چاودن شوی دی او د دوی مای شهیدان کړی دي. نو دا داسې معلومیږي چې دا د امریکا او د ګوډاګانو لخوا ترسره کیږي او دغه مسله په خورا پراخه ډول هم د افغانستان د اسلامي ګوندونو په ځانګړې توګه د جمهوري اسلامي لخوا او هم د افغانستان کې د حال تشیع د علماو لخوا یو خورا مفصله بیانیه صادر سول او په دغه بیانیه کې د مولوي مجیب الرحمن وجر کېدل وغندل او د او دوی په داګه کړ چې دغه جنایتونه په هیڅ مذهب پورې اړه نه لري او د عامو خلکو او د افغاني ولس لخوا نه ترسره کیږي، بلکې دا د دې عملیې تر شا استکبار جهاني او نظام سلطه په سر کې د غلوی شیطان امریکا لاس لري.
مننه. اوس راځو حاجی صاحب فروتن ته. حاجی صاحب فروتن څخه هم دغه پوښتنه کوو. حاجی صاحب، ستاسو په نظر د دغو وروستیو بریدونو تر شا کوم اهداف شتون لري؟
د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې اول خو زه د هر چا مړینه، د هر چا په مرګ باندې او په وژنه باندې سخت خفه کیږم او هغه یو لوی تاریخي جنایت بولم. دا چې محترم مولوی صاحب انصاری یو انسان په حیث چې فعال وو او ژوند یې کولو په شهادت رسیږي، ګمان کوم چې د دې وړ ده چې سړی داسې ووایي چې ګنې په افغانستان کې اوس هم د پردیو د جاسوسي د سازمانونو مسائل مطرح دي. زه ته د لوی خدای درباره جنتونه د خدای غواړم چې دته هغه ګناهونه چې د عمدي او غیر عمدي ترسره کړي دي ورته وبخي. ما په فکر د هرات ولایت چې د ایران د اسلامي جمهوریت په پوله کې پروت دی، د دې حساسیت دا ښیي چې که هر څوک هلته فعالیت کوي او هر څوک حکومت لري، په طبیعي شکل به د هغوی هغه جغرافیوي موقعیت هم تاثیر پرې غورځوي. ځکه خو مونږ ویلی شو چې ایرات د ایرات ولایت د ایران د پولیوالی نه چې په پوله کې ورسره پروت دی په هر حال متاثره دی. په دې ارتباط باندې که هر څه سیاست کیږي، که په فردي لحاظ وي او که په اجتماعي لحاظ وي، د هغې فرهنګ نه اغېزمن وي. نو کله چې سړی وایي چې دلته چې سیاست کیږي، د دې سیاست موخې ټولې استخباراتي دي، په دې کې د چا لاس دی؟ زه په غالب ګمان سره ویلی شم چې د هغې ورځې چې مولوي صاحب انصاري د طالبانو د حکومت نه خپل ملاتړ په ډیر غوڅ انداز اعلان کړ، ټول هغه جهتونه یې هم را وپرول چې یو وخت د دوی نه حمایت کولو یا د دوی خبرې د هغوی په ګټه وي. مخصوصا کله چې په آخرو ورځو کې د طالبانو د عالمانو د شورا چې په کابل کې راغونډه شوې وه او په هغې کې د بعضې خبرې کړې وې چې هغه خبرې هم خوشبختانه یا بدبختانه د تقبیح وړ دي. هغه ویلی وو چې د اسلامي امارت ټول مخالفین دي وژلی شي، سرکوب دي شي، دا د دې اجازه ورکوي یو بل کس ته چې هغه همدغسې عمل سرته ورسوي، چې دا دواړه عملونه داسې یوه اراده ده چې دا باید په اسلام کې او په ټولو مدني قوانینو کې د تقبیح ورده چې دا هیڅ ځای نه لري.
مننه. دلته ولند شان د مکو او بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. په په هندار خبرونه کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو، خپل بحث ته له ډاکټر صاحب او واحد سره دوام ورکوو. ډاکټر صاحب، تاسو له دغه حملې وروسته په سوشل میډیا کې د نړیوال استکبار لخوا روانو تبلیغاتو او دغه پیښې ته د یو خاص رنګ ورکولو هڅو ته په کومه سترګه ګورئ؟ او په افغانستان کې د داعش له عملیاتو څخه په افغانستان کې دننه او د سیمې په خلاف اهدافو په هکله څه نظر لرئ؟
بل وو د دغه ناوري او ترګړی چاودنې نوروس موږ ګورو په مجازي فضا کې، او همدغه رنګه سوشل میډیا او داسې نور هغه ثانوي او ګان چې په دغه په بهرنیو او غربیانو او په استکبار پورې اړه لري، داسې ښیي چې دغه عملیات داسې غواړي چې یو خاص ډلې ته په یو خاص درې پورې وټري، او داسې وښيي چې د یو خاص مذهب او د هغو د پیروان لخوا ترسره کیږي، چې دا یو خورا لویه توطیه ده، او غواړي چې په دغو تبلیغاتو سره داسې په یو اسلامي هواد په ځانګړې توګه په افغانستان کې چې په دغه یو کال کېږي چې د دوی د دغه واک څخه آزاد شوي دي، او خپل برخلیک و خپلو افغانانو ته سپارل شوي دي، او د افغانستان دغه مختلف مذهبونه او قومونه په یوه خورا ورورګرمۍ سره خپل هغه ژوند ته دوام ورکوي، او د امنیت ټینګېدو په حال کې دي. دوی غواړي چې بیا د خپلو دغه شیطاني اهدافو د رسیدلو په غرض بیا په افغانستان کې یو شخره رامنځته کړي چې داسې امنیت ټینګ نه شي، او دوی بیا په مختلفو بانو وتوانېږي چې په افغانستان کې د افغانستان په برخلیک او د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوان ورکړي، که چیرې دا ډېره لیرې معلومېږي. او دا الحمدلله د دې له پس دا امکان د استقبال قدرتونو او د غربي وادونو او د افغانستان د ولس او د اسلام د دشمنانو لپاره نو دا زمینه انشاءالله به نسي برابر چې دوی بیا پر افغانستان باندې خپل واک وساتي یا هلته لاسوونه وکړي. د دغه توطیې د خونسا کېدو په اړه دا نو د هم د افغانستان د ولس او هم د امارات اسلامي د یو خورا لویه دنده ده چې په دغه اړه کې فعال سي، او د دغو ناوړو او ظالمانه عملیاتو چې د افغانستان د خلکو د ناامنۍ او د وژل کېدو او د استکباري د ګوډاګیانو د اجرا کېدو د پروګرامونو په اړه په جدي توګه انشاءالله دوی پاملرنه وکړي، چې دغه سې ناوړه او ظالمان عملیات ورسره نه شي. انشاءالله زه یقین لرم چې راتلونکي به انشاءالله امارات اسلامي د خلکو په ملګرتیا مرستې سره دوی وتوانېږي چې دغه توطیې له منځه یوسي، او چې د دې پسه به دوی ونه توانېږي په افغانستان کې داسې عملیات ورسره.
مننه. ایساب فروتن، تاسو له دغه بریدونو وروسته په سوشل میډیا او کې د نړیوال استکبار لخوا روانو تبلیغاتو او دغه پیښې ته د یو خاص رنګ ورکولو هڅو ته په کومه سترګه ګورئ؟
امر به شو دي ته چې په سوشل میډیا کې چې کله مسائل مطرح، زما په ګمان باندې دا دي د دې جامعې د دې ټولنې هغه تاریخي وروسته پاتې والی ده، چې کله چې یو څوک په جغرافیوي لحاظ باندې یو سیمه کې ژوند کوي، او هغه په هر حال د خشونت نه ډک او یا د خشونت په طرفداري او د خشونت ضد فعالیت کوي، هغه د استخباراتي ایجنسۍ او لخوانه نخه په نخه کیږي. طبیعي شکل دی چې داعش چې یو وخت همدغه مولوي صاحب مجیب الرحمن انصاری هم دی پروژې و برخه وه، د دې پروژې و برخه وه، او همدغه شانې مسائل مطرح کول چې تیر څو ورځې مخکې د کابل په د عالمانو په شورا کې مطرح کړی وي او کله کله په هرات کې هم د همدلې خوانه همدغسې اظهارات کیدل. زما په ګمان باندې دغه د سوشل میډیا ټول قضاوتونه دا تحلیلونه اټکل دی، او دغه اټکل هم چې کله په یوه غیر عقلاني فضا کې مطرح کیږي نو هغه عملونه چې سرته رسیږي همدغه شان غیر عقلاني قضاوتونو سره مخامخ کیږي. سوشل میډیا دا اکثره شایعات امکان لري په دې خاطر او په دې خاطر بوي، دا په دې دلیل چې داعش د شیعاګانو په ضد باندې د جمهوري اسلامي ایران په ضد باندې یوه راپورته شوې ډله ده چې په سوریه او عراق کې رامنځته شوه، اوس هم د هغې اټکل له مخې چې ګنې امکان لري دا د جمهوري اسلامي ایران کار وي، په داسې حال کې چې زه ګمان نه کوم، دا په دې دلیل ګمان نه کوم چې جمهوري اسلامي ایران قطعاً د داعش سره رابطه نه لري، او دوی پوهیږي چې دا داعش څنګه رامنځته شوی دی، چا رامنځته کړی ده. نو زه د سوشل میډیا دغه خبرونه خبرونه شایعات بولم، او قطعاً د واقعیتونو سره په یو شان نه بولم. د تاسو نه مننه، سلامت اوسئ.
مننه. ایزانو په هرات کې د ورستی برید او د هغه د اهدافو په حکلمو د سیاسي چارو کارپو ډاکټر واحدی او جهادي مشر حاجی فروتن نظرونه واوریدل، په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلی.
رواتسپانو تا کتنه
د تهران رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو خیچاري عزیزانو، او سم د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. لا معمول سره سم اول به د تهران ورسپانه را اخلو او ځینې مطالب به له تاسو سره شریکو. نو هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، نن به لومړی له تهران څخه د خبرېدونکي کیهان رسوانی مهم سرټکی در سره شریک کړو. کیهان رسوانی په خپل لومړي مخ د اهل بیت علیهم السلام د نړیوالې ټولنې په غونډه کې له ګډونکوونکو میلمنو سره په کتنې کې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنهای عکسونه خپره کړي دي، او د هغه له کوله یې لیکلي دي د ایران اسلامي جمهوریت له اهل بیت علیهم السلام څخه په الهام اخیستلو سره د استکبار و سره اژدها په شا وتنبوله. هغه حضرت په دنیا کې د اهل بیت علیهم السلام عظمت او محبوبیت بې ساری وبله، او زیات کړه د ایران اسلامي جمهوریت د سلطې د نظام په مقابل کې د اهل بیت د بیرغ د رپونکي په توګه باوري دی چې په اسلامي دنیا کې هیڅ مذهبي، قومي، پرګئی، توکمیز او حقیقي وطن نشته، او یوازینی مهم او حقیقي وطن د نړیوال استکبار او د کوپر له جبهې سره د اسلامي دنیا ترمنځ سرحدونه دي. یوې وسله والې ډلې د ایتوپیا هیواد په اورومیا سیمې باندې برید سره 240 بې ګناه خریزو وژل او ګڼ شمېر نورې ژوبل کړل. د ایبرې ژبې یوه انټرنیټ سایټ والا د اسرایلو د امنیتي موسسې په کال اشوا کړه د جنگ په بڼه کې د اسرایلو د اپارټایډ رژیم پوز نشي کولی د لبنان د حزب الله اسلامي غورځنګ د حملو له سختوالي سره مقابله وکړي. اروپا د اوکراین د جنگ او د روسیې پر ضد بایکاټ په دوام سره په یوه کړکېچن او پیچلي حالت کې ورغلی ده، تر دې چې د فرانسې ځینو چارواکو ویلي دي چې په کریسمس اختر کې به د روسیې ګاز نه وي. د سهونیست رژیم یو خبریال چې نوم یې نه دی ښودل شوی د فلسطینیانو د بندي کولو پر ځای د هغوی د وژلو غوښتنه وکړه. د امریکا ګوګل انټرنیټ پاڼې په ګوګل پلی سایټ کې هم د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاڼې ته د لاسرسي مخه ونیوله او ډونالډ ټرمپ په رسمي ډول له یوې رسندوي کلهبندۍ سره مخامخ شوی. د دغه اقدام دلیل د ټرمپ لخوا تاوتریخوالو ته د خلکو وربلل بلل شوي دي. له هغه وخت راسي چې د امریکا د ولسي جرګې کانګرس مشره نانسي پیلوسی تایوان ته ورغلی وه، د چین په دغه جنوبي جزیرې کې تاوتریخوالی دوه برابره زیات شوی. د امریکا خارجه وزارت هم پرون په یو اقدام کې چې چین هغه په خپلو کورنیو چارو کې لاسوهنه په تایوان باندې د 1.1 میلیارد ډالرو پر ځای د وسلو خرڅول تایید کړل. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوم جیرارد کوشنر په یوې وینا کې د سهونیست رژیم په شرکتونو او کمپنیانو کې د آل سعود رژیم د پراخو پانګونو خبر ورکړ. د عربستان آل سعود رژیم چې د اسلامي دنیا د مشره ادا کوي او په اسلامي نړۍ کې د اقتصادي او د علمي مخکې کېدای د هم لري، همدا اوس د ولیعهد محمد بن سلمان چې عملاً په هیواد کې سیاست او قدرت په لاس کې لري له وهم څخه په ډکې زیات غوښتنې سره په سیمه کې د مسلمانانو د لومړي لمبر دښمن د اسرائیلو د اپارټایډ رژیم اصلي او پټ ملاتړی دی. د انګلستان وسلې د یمن د خلکو په وژلو کې لاس لري داسې مهمه پوښتنه چې لندن ځواب ورکولو ته تیار نه دی. د جنگ ضد خبریالانو او د فعالانو له ډیرو غوښتنو سره سره انګلستان د یمن د جنگ په بهیر کې په سعودي عربستان باندې د خرڅو کړی شوي وسلو د پیرس کره کولو ته تیار نه دی. برتانیا د انرژۍ له کړکۍ څخه د تیرېدا لپاره په اټومي برخې کې 1 میلیارد سټرلینګ پونډ پانګونه کوي. د اوکراین په جنگ کې ښکېل اروپایي هیوادونه چې زیات د روسیې په انرژۍ تکیه لري د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد بایکاټ لګولو سره د انرژۍ په برخه کې له عجیبه کړکېچونو سره مخامخ شوي دي او د ژمي رارسېدا هغوی ویرولی دي او ځینو اروپایي هیوادونو ویلي دي چې د ژمي په موسم کې به له لرګیو څخه استفاده وکړي.
عزیزانو د تهران چاپ اطلاعات پرسپانه اوس په راخلو. اطلاعات پرسپانه هم په خپل لومړي مخ کې په تهران کې د اهل بیت علیهم السلام د نړیوال ټولنې له غړو سره په کتنې کې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنهای عکس خپور کړی او د هغه له خولې لیکلي دي چې د استکبار سیاست په اسلامي دنیا کې د غیر حقیقي واټنونو غټول دي. د روسیې ګاز فروم شرکت وویل د نورد سټریم یو ګاز نلیکې د لیک کېدا په وجه د دغه نلیکې له لارې چې د ګازو د انتقال تر ټولو اصلي نلیکه ده، اروپا ته د روسیې د ګازو صادرات په کامل ډول غوڅ شول. د اسرایلو په یوه صنعتي خارګۍ کې ستر اور لګېدلی او د زهرجنو ګازونو د لیک کېدا د احتمال ویره شته. د امریکا سی این این تلویزیون په سعودي عربستان کې د 15.8 میلیونو په اندازه د ام اف تامین ګولیو د نیول کېدا په هکله په یوه راپور کې وویل د سعودي عربستان هیواد د منځني ختیځ د نشه ییزو موادو په پلازمینې بدل شوی دی. د امریکا خارجه وزارت په تایوان باندې د 1 میلیارد او 100 میلیونو ډالرو په ارزښت د وسلو خرڅول تایید کړل چې پکې د توغندیو ضد شپېته کښتۍ او 100 له هوا څخه هوا ته ویشتونکي توغندۍ شامل دي. دا په داسې حال کې دی چې چین امریکا ته د ورته اقدام د ترسره کولو ګواښ کړی دی. د غورسپانه بیالی کې چې د سوریې ځایي سرچینو وویل چې د ترکیې د نیواکګرو ځواکونو تر ملاتړ لاندې یوې ترهګرې ډلې د سوریې د رقه ولایت په شمالي سیمه کې په ایم څلور نړیوالې لارې او د عین ایسا خارګې په شاوخوا سیمو ډزې کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې خبرې باندې ټینګار سره چې د لیبیا کړکېچ یو پوځي حل لاره نه لري وویل ټول لوري باید د ملګرو ملتونو په مرستې سره د انتخاباتو د ترسره کېدا لپاره لاره هواره کړي. سعودي عربستان له اوربند اعلانولو سره سره هم هغه راز د یمن د تیلو د کښتیو نیولو ته دوام ورکوي. د یمن انصار الله ته اړوند د یمن د تیلو شرکت په دې خبرې سره چې سعودي عربستان له اوربند سره سره هم هغه راز د یمن د تیلو د کښتیو نیولو ته دوام ورکوي. د سعودي عربستان ائتلاف او ملګري ملتونه د یمن د اقتصادي او د انساني حالاتو د خرابېده مسؤول وبلل. امریکا د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف ته د ملګرو ملتونو په غونډه کې د ګډون کولو اجازه ور نه کړه. د روسیې د ملګرو ملتونو په غونډه کې د نړۍ د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته د سفر لپاره د خارجه وزیر سرګی لاوروف او د ورسره پلاوي لپاره د شپږ پنځوسو ویزو غوښتنه کړې وه. د روسیې په زرګونو خلک پرون په ماسکو کې راغونډ شول چې د پخواني شوروي د اخیری ولسمشر میخایل ګورباچوف د خاورو ته د سپارلو په مراسمو کې ګډون وکړي. د روسیې ولسمشر پوتین په دغو مراسمو کې ګډون ونه کړ. او د عراق د شیعیانو ائتلاف په یوې ناسته کې د پارلمان غونډې د حسینی اربعین له ختمېدو وروسته وخته وځنډولې. رویټرز خبری آژانس هم ویلي چې د عراق تر ټولو قدرتمند شخصیت آیت الله سیستانی وتوانې چې په هیواد کې ناکراریانې ختم کړي.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو، اوس به د ځینو نړیوالو ورځپاڼو مهم سرټکي له تاسو سره شریک کړو. ټرانس اټلانټیک ټایمز آسټرالیایي ورځپاڼې په هرات کې په یوه بم چاودنه کې د طالبانو د پلاوي دیني عالم مولوي مجیب الرحمن انصاري د وژل کېدا په اړه یو مطلب خپور کړی. مولوی انصاری د تیر جمعې په ورځ له نږدې شلو نورو کسانو سره یو ځای د هرات د ګذرګاه جومات مخې ته په یوې بم چاودنې کې ووژل شو. د هیڅ ترهګر ډلې د دغه وژنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
پاک کلام عمل او ملګری.